د زمری څلور وشتمه د اگست 15مه په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په همدې ورځ کابل ونیو او جمهوری نظام یې شته 2001 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي یرغل په مرسته د دوی د تیرې واکمنۍ پر ځای واک ته رسېدلی و پرځوه. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هېوادونو سره راشه درشه لري، خو هېڅ دولت یې په دې دوو کلونو کې حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شوي دي او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وږو او اړو خلکو شمېر له 9 میلیونه واوښته. طالبانو همدارنګه نجونې له ښوونځیو او پوهنتونو زده کړو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله داسې مهال پوره کېږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو بېساری سرغړونې ثبت شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا سیمه ییزې څانګې نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې تر نننۍ ورځې پورې په ټوله نړۍ کې څه کم 2 لکه کسانو هغه آنلاین غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې له طالبانو غواړي د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو مدافع ډلو په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له بشري سرغړونې او د ښځو له حقونو سرغړونې په پرله پسې ډول څاري او په خپل اعلامیو کې له طالبانو او د ټولو اړخونو غوښتنه کوي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د رسنۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویل طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ دوه په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنۍ او د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي، خو دا د دوه کال وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوې دي، بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړي دي چې په وخت کې په ډېر ښه وضعیت کې وي. سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حمله او د هغو د غیر قانوني نیونو د ښځینه خبریالانو پر کال د محدودیتونو او د نورو موارد یادونه کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي. د ایران د پلازمینې تهران په لوی بازار کې نن اور ولګید خو انساني تلفات نه لري. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د تهران د اطفایې د ادارې د ویاند له قول خبرو کړی دی چې موړی وای د اور د تهران په هنګران بازار کې لګیدلی او شاوخوا ډېر ګودامونه او هټۍ سوځولې دي. ویاند زیاتوي چې اطفایې د اور پرتله دی چې څوک په کې ټپیان شي اداره کړی دی، خو د راپور له مخې ډېر احتمالي مالی زیانونه خلکو ته اړولی دي. او روسیې نن د اوکراین په لویدیځ کې د توغندیو یو لوی برید کړی دی چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 3 کسان پکې وژل شوي دي او ګڼ نور پکې ټپیان دي. بیا به هم په افغانستان کې د طالبانو د دوه کلنۍ واکمنۍ ته تم شو. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو بل پایله د افغانانو د کډوالۍ زیاتوالی دی. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په بیلابیلو هیوادونو کې اوس مهال 3.2 میلیونه افغانان اوسیږي چې دا په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لوی او اوږد حالت دی. تفصیل به راپور کې.
په خپله خوښه او یا ناخوښه کډوالۍ او پناه غوښتنه د ډیرو وختونو راهیسې د افغانانو په ژوند پورې تړلې دي. څنګه چې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د خپلو اتباعو د کډوالۍ د سترې څپې شاهد دی. له سوریې او اوکراین وروسته افغان کډوال په نړۍ کې دریم لوی بې ځایه شوی نفوس لري. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دوی کې 10% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیې ته کډوال شوي دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR د راپور له مخې اوس مهال په 103 هیوادونو کې 8.2 میلیونه افغانان د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې د دغه سازمان په وینا دا په نړۍ او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د 2 لسیزو په تاریخ کې تر ټولو لوی او اوږد بحران دی. UNHCR زیاته کړه په دغو کې 70% ماشومان او ښځې دي چې مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې څلور لسیزې جګړې، طبیعي پیښې، د خوراکي توکو نخوندیتوب او په 2021 کال کې سیاسي بدلونونه د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې له مهمو لاملونو څخه دي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمیر مستحق افغانان امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته کډوال شول، خو ځینې لکه د فرشتې په څیر اوس هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیک ژوند لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرت در پاکستان یعنی از دست دادن
پاکستان ته کډوالي په دې معنا ده چې ټول هغه څه چې په ډېرو هیلو جوړ کړي له لاسه ورکړي. زه دې تاړه شوم چې د خپل کور ټول وسایل چې په ډېر زحمت مې جوړ کړي و خرڅ کړم. پاکستان ته راغلو چې برخلیک مو معلوم شي. اوس دلته د ویزې ستونزه لرو. که بیا ویزې ته اپلای وکړم 50% امکان لري چې ترلاسه یې کړو. که پیسې هم ورکړو ویزه نشو اخیستلی. د کور کرایه او خوراکي توکي ډېر ګران دي.
خانه بسیار قیمت است، مواد خوراکه بسیار قیمت است.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د ملګرو ملتونو او د بښنې د نړیوال سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د طالبانو د مشر لخوا د عمومي افیل اعلان سره سره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې بندیان او شکنجه شوي، له درکه او یا هم وژل شوي دي، چې له همدې امله ډېری یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته پناه وړې ده. یو له دغو څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
مشکلاتی که بود نتانستیم اونجا زندگی
د ځینو ستونزو له امله ونه توانیدو چې هلته ژوند وکړو. شل کاله مې خدمت وکړ، د دې لپاره چې غل نه وم. په ډېرو سختیو مې ځان ایران ته ورسوه. شپږ اولاده لرم. د ورځې 2,000,000 تومنه په سختۍ ګټم. پرته له انساني امکاناتو دلته ژوند کوم.
هیڅ امکانات انساني برای زندگی او ګپا نداریم.
د بیوزلۍ او بیکاری زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو یوه بله پایله ده. دې ستونزو هم یو شمېر افغانان دې ته اړ کړي چې د قاچاق پر وړاندې ستونزې او خطرونه ومني او خوندي هیواد ته ولاړ شي. صادق چې په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کوه وایي چې له دندې له لاسه ورکولو وروسته له خپلې مېرمنې او دریو ماشومانو سره له افغانستانه وتلی دی.
جمهوریت سقوط کرد تقریبا 3 ماه بعدش مجبور شدم که از وطن
شاوخوا درې میاشتې وروسته له سقوطه دې ته اړ شوم چې هیواد پرېږدم. له قاچاقي لارو ایران ته راغلم. ډېرې ستونزې مې ولیدې. په دې سړه هوا کې درې واړه ماشومان مې هم راسره و. څو میاشتې په لاره کې وم. له یوه ځای څخه بل ځای ته تلم. اوس له یولس کلن زوی سره مې المان کې یم. نوره کورنۍ مې ترکیه کې ده. ومې نشو کولی هغوی له ځان سره راولم. زه هم بې برخلیکه یم. قبولي مې هم معلومه نه ده.
فامیله بیارم هم بخواد حساب قبولي و دفاعش معلوم نیست. وضعیت بې سرنوشتي به سر میبرم.
خوایې هغه کسان چې په دې دوو کلونو کې د خپل مقصد هیوادونو ته رسېدلی دي ښه ژوند لري. د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدي چې له دوو کلونو راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته د خپل د کډوالۍ ژوند په اړه کیسه کوي.
قرار شو ما برویم از افغانستان. تمام مسیر پل سرخ
کله مو چې وختل افغانستان او وزو له پل سرخ څخه تر هوایي ډګره ټوله لاره مې د وطن هوا بویوله. څو بوی زما په سینه کې پاتې شي او اوس دلته هم باید له سفره پیل کړم. زه په نړیوالو اړیکو روابط بین الملل کې مستري لرم، خو هېڅ مې په درد نه خوري. د کډوالۍ ستونزو ډېر ستړي کړي
و. حالا شورهای مهاجرت به خودی خود مرا بسیار خسته ساخته.
خود ایران او پاکستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې میشته افغانان وخت پر وخت ازادي راډیو ته د اسنادو د نشتوالي، د پولیسو د ځورونې، زندانی کېدو، بیکاری او جبري شړلو په اړه شکایتونه کوي. خود حقوقي چارو کارپوه نجله راحل ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه مکلف دي چې د هغو کډوالو ملاتړ وکړي چې په دریو هیوادونو کې ژوند کوي.
ځینې کسانو چې دریم هیواد ته ولاړل ځانونه یې په ملګرو ملتونو کې راجستر کړل او انتظار باسي. دا د ملګرو ملتونو 3 سلنه مکلفیت دی چې دا کارونه وڅېړي. هغوی د خپل په حال نه پرېږدي. د هغوی اساسي حقونه د اوبو، نفقه او سرپناه د تامین کړي. کله چې یو کس مقصد هیواد ته رسیږي له ټولو حقونو برخمن وي. د رای ورکولو له حق پرته
خود پناهنده هم برخوردار می بشه، جز بعض موارد مثلا رای دادن.
خو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په یو شمېر راپورونو کې ادا کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری د دوی ستونزو ته کمه پاملرنه کړې ده. د کډوالۍ او پناه اخیستو تر څنګ جګړې، وچکالۍ او نورې طبیعي پیښې هم په افغانستان کې دننه د بې ځایه کېدو لامل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اړیکې کمشنری په افغانستان کې د کورنیو بي ځای شویو کسانو شمیر 3.2 میلیونه اعلان کړی و. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنۍ بې ځایه شویو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونه اعلان کړی و. د تخار ولایت اوسیدونکو یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له امله له تخار څخه کابل ته کډه شوي او اوس د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې لخوا چمتو شوي لومړنیو اسانتیاو سره په سخته ژوند تېروي.
کله چې موږ له تخار څخه راغلو د لوګیو او باروتو د جګړې اور څخه مو ځان وژغورو چې زموږ یو کیلومترۍ کې و. خپل کور او ځای مو له لاسه ورکړ. دا چې مو هلته په کرایي کور کې ژوند کاوه او دلته هم کرایي کور دی، نو دا مو لازمه و نه ګڼله چې بیرته لاړ شو.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ستونزو، بې وزلۍ، بېروزګارۍ او د خپلو اولادونو د زده کړو په خاطر د افغانستان ووتل. یو شمېر یې وتوانېدل چې خپل د مقصد هېواد ته ورسېږي، خو ډېری یې لا هم په ګاونډیو هېوادونو کې یو بې برخلیکه ژوند تېروي.
ځینې اقتصاد پوهان او عام افغانان وایي د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د اقتصادي بحران په مهارولو کې د یو مسؤول حکومت په څیر رول نه دی درلودلی. دوی زیاتوي د ښځو په کار د طالبانو محدودیتونو، په متوسطه وړو کاروبارونو لوړ مالیات او له دولتي ادارو څخه د پخوانیو کارکوونکو د لرې کولو له امله د ډېرو خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی او د بېوزلۍ په کتار کې درول شوی دی.
ځینې اقتصاد پوهان او عام افغانان وایي ورځ تر بلې بشري مرستو ته د اړمنو شمېر ډېرېږي، چې ښایي د طالبانو حکومت په تېره دوه کلنه واکمني کې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران د مهارولو لپاره اساسي کار نه دی شوی. د کابل یوه اوسېدونکي چې سینګارتون یې په وروستیو کې تړل شوی وایي د دې په څېر د زرګونو نورو کورنیو د عاید لارې د طالبانو د محدودیتونو له امله په تېرو دوو کلونو کې تړل شوي دي. دا چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
مردو بیکار، جوانو بیکار، سړی بیکار دی، ځوانان بیکاره دي، زما پلار سپینګیری دی، دومره کار نشي کولی چې د کور خرڅ پوره کړي، نو ځکه ما مې له مور سره کار کوه، خو اوس دوی طالبان اجازه نه راکوي. دا ډول کړنې زموږ ټولنه نور هم د بېوزلۍ او بې ثباتۍ خواته بیایي.
مدني فعاله سکینه حسیني بیا وایي د ښځو په کار د بندیز تر څنګ په حکومتي ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو لرې کول بله هغه مسله ده چې ډېری کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي
با حاکمیت طالبان اکثریت
د طالبانو له واکمنۍ دو سره اکثر دولتي کارکونکي له دندو ګوښه شوي. دوی هغه کسان و چې په کم معاش د یوې کورنۍ ژوند مدیریت کاوه، خو اوس دا خلک بې دندې او بې برخلیک دي. ورځ تر بلې زیاتېدونکې بې وزلي او بېکاري ژوند او راتلونکي ته خلک نهیلي کړي دي.
یوه آینده را از مردم گرفته است.
په ورته وخت کې هغوی چې متوسط شخصي کاروبارونه لري او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي وایي د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د اقتصادي ستونزو او مالیاتو له امله خپل کارونه پرېښي یا یې د پرېښودو تکل کړی. د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د یو درملتون څښتن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي په یوه میاشت کې د درملتون کرایه او مالیه هم نشي پوره کولی، ځکه اوس په دې سوچ کوي چې خپل درملتون وتړي.
زما په کاروبار کې فعلاً ډېر کم عاید، یعنی دومره عاید چې هغه یوازې کرایه هم نشي پوره کولی. د دومره سودا اچولې ده چې زه په دریو ورځو کې کومه سودا نشم کولی. دا اچولې ده دغه د روی نه بیا ماته مالیه ټاکلې ده. حضور ته مې دا د چې کومه درکه وایي دا موږ سنجش کړی دی. کم داسې اوسي د دوی پیسې نه وي، دا چې دوی دکان راته بندوي، دا چې دوی راځي روزانه موږ ته یو سو بل سوایي، نو د دې نه دا ښه دی چې موږ خپل کاروبار خپله وتړو او بندې کړو.
د عامو افغانانو تر څنګ اقتصاد پوهان هم وایي د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د یو مسؤول حکومت په توګه عمل نه دی کړی او برعکس تر ډېره یې د خپلو سلیقوي پرېکړو او محدودیتونو له امله د اقتصادي ناورین پراخولو ته لار هواره کړې ده. د اقتصادي مسایلو شنونکی او لیکوال لال ځاځی د طالبانو حکومت بندیزونه د توجیه وړ نه بولي او وایي دوی باید په دې خاطر چې خلک له اقتصادي ناورین څخه وژغورل شي ډېر څه وکړي.
دوی بندیزونه تر ډیره بریده غیر معقول دي، هیڅ توجیه نه لري او منفی اغیزې د افغانستان په خلکو زیاتې دي، چې په نتیجه کې بشري بحران کچه زیاته شوې ده. حکومت ته ډیر څه کول پکار دي، ځکه اوس وخت کې وضعیت د خلکو ډیر خورا ځپل شوی ده. د چکاري فرصتونه نشته، بهرنۍ مرستې په افغانستان باندې بندیز شوي، د عوایدو سرچینې خورا کمې شوي دي، نو دولت ته هم پکار ده چې کوټلي ګامونه واخلي.
اقتصاد پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی مشر ازرخش حافظي د نورو لاملونو تر څنګ په افغانستان کې د اقتصادي بحران یو لامل په دې هیواد کې د یو مشروع او پرسمیت پیژندل شوی حکومت نشتون بولی چې په خبره ل دی عمله د هیواد ل نړیوالو مالی تعاملاتو څخه منځوي شوی او سوداګری ورسره ګرانه شوی. نو موري ازادي رادیو ته وویل
افغانستان اوس مهال د بینګلی سویفت سیستم څخه بهر پاتې دی او د دنیا د مالی سیستم څخه ګټه نه شي پورته کولای. دنیا مستقیما افغانستان حکومت ته قرضه نه شي ورکولای ځکه چې دا حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دی په دغه تیر دوه کالونو کې، او دا د سرپرست حکومت قدرت د معناور چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دوی ملي ډګر کې حرکت وکړي او خپل حق ترلاسه کړي ډېر محدودیت سره مخامخ وي او اقتصادي وده پرته له یو سیاسي مناسب بستر څخه ناشونی دي.
ښاغلی حافظ زیاتوي هر کال په اټکلي ډول له شپږ سوه تر اووه سوه زره کسان د افغانستان په نفوس کې ډیریږي چې که یو منظمه اقتصادي وده نه وي بېوزلي نوره هم ورسره ډیرېدلی شي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران ادعاوې او راپورونه رد کړي، خو په تېرو دوو کلونو کې ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران په اړه راپورونه خپاره کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا، افغانستان په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی چې نه ویشت اشاریه دوه میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، درې میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخ دي او درې اشاریه دوه میلیونه ماشومان یې خوارځواکي دي. خو یادې ادارې ډېر کله شکایت کړی چې دومره مرستې نه ورسره کېږي چې په افغانستان کې ټولو اړمنو ته ورسوي. څو ورځې وړاندې د ناروې د کډوالو شورا مشر هم ویلي وو چې کله افغانستان سره د بشري مرستو بودیجه ډېره نه شي، د دې امکان شته چې د روان میلادي کال تر پایه د خوراکي توکو مرستې ودرېږي.
د طالبانو حکومت په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې دوه سوه لوی او واړه کانونه په قرارداد ورکړي دي. په دې کانونو او طبیعي سرچینو کې د نفتو، مرمرو، ډبرې، کچ، تراوین، ډبرو، سکرو او نور کانونه شامل دي.
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په کانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستیو دوو کلونو کې دوه سوه کانونه په قرارداد ورکړي چې له دې یو سل اته یوازې تیر کال قرارداد شوي. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت ویان همایون افغان د جولای په څلېرویشتمه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې رسنیو ته وویل
کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، کونړ، بادغیس، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، قندهار، پکتیا، هرات، روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول یو سل اته کوچني کانونه چې مرمر، رخام، ګچ، تراورتین، فلورایت، مالګا، سوربوجاس، کلسیت، نفرایت او کرومایت پکې شامل دي، د آزاد داوطلبۍ له لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصولو مطابق ورنکل شوي.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمېر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلاک ولسوالۍ د سرو پکان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرپل د نفتي سرچینو استخراج د یادونې دي. د دې ترڅنګ د میساینا کان چې د جمهوري نظام پر مهال له چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت له اوږده ځنډ وروسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خو د قانونو استخراج په اوسني مهال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان. په تېرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې یو سل شپږ ویشت واړه قانونه په قرارداد ورکړي وو، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو قانونو هیڅ قرارداد رسنیز شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپرېدل. اوس اساسي پوښتنه ده، داسې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بنده ده، تر خوا د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوری نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی الله زدران ازادي رادیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانون کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشتون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي، حتی فرهنګي او نور هغه تړلي اړخونه چې دي د هغه لپلوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملاحظې وړ نه وي، او ملت او خلک یا مسؤولین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپله بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو اما پنځه کاله لس کاله یا پنځلس کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په 24مه د قانون لیکندنې دفاع وکړه. وی ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینۍ او ښه سرچینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانوني ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډېری طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډېره لیوالتیا ښودلی چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شویو عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغسې چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په 24مه ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان میشه.
د افغانستان دښمنان تر ډیره زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شیان له خپل دښمنه پټ ساته، یو دا چې چیرې ځي، دویم کله ځي، او بل خپل مال او تلا.
خو په 1400 کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه کال کې عواید 1.5 میلیارد افغانۍ وو. په ښکاره طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېرېدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایي همایون افغان د ازادي راډیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیر دوو کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوال اداري فساد سره د مبارزې د شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شي؟ یو دا ده چې هر څه په پټه ترسره کیږي، او هر هغه عمل چې په پټه ترسره شو هغه کې که هغه څوک چې دې ساتونکي دي هغه ډیر سپیسیلی هم ولی نه اوسي، خو زمینه او فرصت دی لپاره مساعدېږي چې هلته فساد واقع شي. او ځینې وخت داسې کېږي چې دا فساتونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو ته ډېر تاوان رسوي.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په 24مه ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت ډاډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمانو مال ده، په دې کې دومره شفافیت پکار ده که د ټول ملت نه څوک غلا وکړي د دې جواب بیا نو ډېر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درکه غني هیواد شمېرل کېږي چې اټکل کېږي ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی. خو په وچه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس مور کړي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې له نشه یي موادو سره مبارزه بریالۍ بولي او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیرو کال کې پر څه باندې 10000 هکتار ځمکه کوکنار وړوي.
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې 14 میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاده توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاه پشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته یې بیا لوی قاچاقبران د 2.5 کیلو او 400 ګرامه تریاک چې یو کندهارۍ من کېږي په 400,000 او 60,000 پاکستانی کلدارې پیري. له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پرېکړې سره هم مهاله قاچاق کوونکو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړې او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید ډېر شوی دی.
د قاچاق کوونکو استراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډېرې دودي او نشه یي مواد څو برابره لوړ پلوري. که په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې کوکنار ونه کرل شي، هم د نشه یي موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشه یي موادو تقاضا پوره کړي. د نشه یي موادو په ځانګړې توګه د ښیښې تولید په بېلابېلو ولایتونو کې روان دی او د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړۍ ته قاچاق کیږي.
خو د طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د تیری وکال لاسته راوړنې په دې توګه یادوي.
نشیتوکو پر وړاندې د مبارزي پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې 1,253 هکتار ځمکه د کوکنار رو له کښته پاکه کړې ده. د نشیتوکو او نشیتوکو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه د روږدو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشیتوکو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسې کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې موږ خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اروزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوږې سره مخ کړي.
ما رانی ویلو گونی وړه رانی سم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقی چې ما ته گونی په 15500 ورقی یا په 15300 ورقی انا غشتنه دغه چې مشته دی شیره مقرره کې نو شی دی راکه مشته طالبان ما سر ایس مرسته وزبانه نه کړی، ایس خو مې نه دی راکړی، ایس شی مشته نه دی راکړی.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلی او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوري نظام کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شته لوږې ته په کتو کروندګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلق په صورت عموم ډیر غریب شوی دی. د خانان چې دی هغه خو مخکم غریب و خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یوه تازه اعلامیه کې راغلي، که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تاریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشئی موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. لیمه مننه لیدی چې ماته مو وخت راکو. مخکې لیدی چې طالبان راشي په جمهوریت کې ما ډیر مشکلات ولیدل. پلار مې په اول وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس ووایم، خو د وخت په تیریدلو سره ما پلار راضي کړو چې زه درس ووایم او خپلو هیلو ته ورسیږم. اوس بیا لکه پخوا هماغه ستونزې ډېرې شوي. دا دوه کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو او زموږ سرنوشت اصلا معلوم نه دی. له دې چې ډېره په کور کې ناسته وم، د ډېرې جګرخونې او فکر کولو له لاسه افسردګي ستونزه راته پیدا شوې وه. اوس مې ځان په خیاطي مورادوزي باندې مصروف کړی دی، ځکه زما پلار یوازې دی، غټ رور هم نه لرم، اوه خویندې یو او د کور غټه هم زه یم. نو مجبوره یم چې کار وکړم، ځکه طالبانو ټولې دروازې په موږ بندې کړې دي او زموږ هیلې خاورې شوې، او زه مجبوره یم چې ټوله ورځ خیاطي، خامکدوزي یا مورادوزي وکړم. خو بیا هم هیله لرم چې هر څه سم شي او زما آواز د اسلامي عمارت ټولو کارکوونکي واوري، مکتبونه دروازې خلاصې شي او هر څه لکه پخوا شي. مننه.
سلام علیکم نرګس، مننه چې وخت مو راکړ. زه د ښوونځي نه هم ټولګي زده کوونکی یم چې طالبان نغل او زموږ د ښوونځي دروازې یې بندې کړې، او دا دوه کاله کېږي چې په کور کې ناسته یم، له درسونه او هر شي پس پاتې یو. موږ هېڅ هیلې نه لرو، نور هر څه خاورې شول. د مکتبونو د بندولو سره زه مجبوره شوم چې خیاطي شروع کړم او د خلکو کالي وګڼم او د خپل او فامیل ستونزې حل کړم. ما ډېرې هیلې درلودلې، اول دا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي کې درس ووایم، مګم زه فکر کوم هغه یو خوب و. فقط خیاطی کوم، هیله لرم چې هر څه شم سم شي، د خو زما خو په واقعیت بدل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.